ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೀವ ರೇಡಿಯೋದೇ
دا وائس آف امریکا ڈیو دا نندن ہیورز وزرات لسم کال دا مارچ دیار لسم نیٹ دا اسلام آباد کی وقت دا ما خام شپگ پا کابل کی دی دا ما خام پینس نیمیا پا واشنگٹن ڈی سی کی دا سہر نہا بجی دی دا ڈیو یو ساتا خبری خبرونا کی درتا زا سمینہ احسن
او زا مجاہد جواد
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو یشمیر مهمه موضوعات به تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو خو لاول د مهمو خبرونو سره ټکی
د بلوچستان د ژوب او کلی سیف الله په پولیس تاڼو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ په جلسو کې د پاکستان د پاوز او استخباراتو پر ضد د ویناو په تور مقدمه درج شوې دي. د دغو مقدمو په اړه یو تن خان زمان کاکړ وای
کملار څخه په لکړې د احتجاج لارې د موږ نه پرېږدو دا روانې دغه چې دوی تاسو کې په دې دغه ډېر وړې وړې خبرې دي تر دې شاته سخت په اورم راځي هغه به موږ ته کول وی
د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس په یو ناصافي سفر کابل ته رسیدلی. جیمز میټس د افغانستان صدر اشرف غنی او چیف ایگزیکټیو عبدالله سره ملاقاتونه کړي. د مشرانو د ترهګرۍ پر سر جنگ او پاکستان نه واپس راتلونکو افغانانو په مسلې خبرې کړي.
او د پاکستان سینیټ لپاره په د چیرمین او ډیپټی چیرمین انتخاب پیپلز او تحریک انصاف ګوندونه دفاع کوي، خو واکمن مسلم لیگ او اتحادی ملګری یې تور لګوي چې په دغه انتخاباتو کې د پیپلز او تحریک انصاف مشان د ګوډاګو په شان لوبول شوی دی. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي
بلاول ہاؤس والے بھی اسی جگہ کوئٹہ والی جگہ پہ جا کر جھک گئے، یہ چابی والے کھلونے ہیں.
سرٹکے تاسو واوری دل مونگ سرو سے اڑان دکھا وزد خبرن و تفصیل
د بلوچستان د ژوب او کله سیف الله په پولیس تاڼو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ په جلسو کې د پاکستان د پاوز او استخباراتو پر ضد د ویناو په تور مقدمه درج شوې دي. په دوو جلا جلا درخواستونو کې د منظور پښتین، محسن داور، نواب ایاز خان جوګیزی، رضا محمد رضا، خان زمان کاکړ او نور هغو کسانو پر ضد مقدمه درج شوې چې د مارچ په نهمه او لسمه یې په ژوب او کلی سیف الله کې جلسو ته وینا کړې وي. د کلی سیف الله په تاڼه کې درج شوې مقدمې په درخواست کې د جلسې د ویناوالو خبرې راخیستل شوې چې ویل یې د ترهګرۍ تر شا د ریاست یعنی د پاکستان لاس دی او د پښتنو پر سر یې ډالر او بهرنۍ مرستې اخیستې دي. د راوانوار او غونډې د پېښور د آرمی پبلک سکول او د کوټې د وکیلانو قاتلین هم په جی ایچ کیو کې ناستی او دا چې ریاست پښتانه او بلوچستان سره جنگوي په درخواست کې دا خبرې د پاکستان پر ضد ګڼل شوې دي.
نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سینټ د چیرمن او نائب چیرمن د انتخاب په عمل تاوده بحثونه شوي دي. د وفاق سره په ائتلاف کې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی ویلي په کومه طریقه چې د سینټ مشران انتخاب شوي دا د ملک د تباهۍ په لور ړومبنی ګام دی. د دې په جواب کې مخالفه پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارټۍ نمائندګانو په پاکستان مسلم لیگ نواز په حکومت تور لګولې چې دوی خپل حکومتي کردار لوبولو کې ناکامه شوي او وس خپل ناکامي نه مني. یاد دي پرون د سینټ د چیرمن د پاره الیکشن کې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارټۍ شریک امیدوار صادق سنجرانی د سینټ چیرمن او وسیم مانډوی والا نائب چیرمن انتخاب شوی.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نن په کابل کې ویلي په افغانستان کې د بری په امکان اوس هم باور لري. نوموړی وایي لازمه نه ده چې بری د هرومرو د جګړې په ډګر کې ترلاسه شي، بلکې له افغان حکومت سره د طالبانو د پخلاینې له لارې هم رامنځته کېدای شي. جیم ماتیس نن د ګول یا دوشنبې په ورځ په بخښنې سره نن د سې شنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسېدلی. افغان ولسمشر اشرف غني په کابل کې د جیم ماتیس سره د لیدو وروسته په خپلې ټویټر پاڼې باندې لیکلي له جیم ماتیس سره یې د طالبانو سره د سولې په خبرو، د پاکستان سره تفصیلي خبرې، راتلونکو انتخاباتو، د نشه یي توکو په مخنیوي او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. جنرال ماتیس کابل ته له روانېدو مخکې ویلي و چې د طالبانو یو شمېر وړو ډلو د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. او له افغانستان څخه یو بل خبر کې راغلی دی چې پاکستان د افغان طالبانو مهم مشر احمد الله چې په مولانانی باندې پیژندل کې د خوشی کړی دی. طالبانو هم د دوشنبه یا ګل په ورځ د دې خبر پخلی کړی دی. ویل شوی پاکستان د مولانانی د خوشی کولو پریکړه د دې لپاره کړی تر څو طالبان د افغان سولې بهیر ته ورګډېدو ته تیار شي. خو بل لور ته طالبانو تر اوسه پورې د افغان دولت څخه د خبرو نه انکار کوي او ټینګار کوي چې نیغ په نیغه د امریکا سره خبرې وکړي. امریکا د طالبانو دا غوښتنه رد کړې ده. په دې اړه نور حال زموږ همکار عدنان رشید درکوي.
د افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي که طالبان یا د پاکستان دولت په رسمي ډول د دې خبرې پخلی کوي نو دا ډیره مهمه خبره ده، ځکه چې احمد الله نانی د طالبانو د رهبری شورا مهم غړی پاتې شوی دی او دی چې کله نیول شوی و نو طالبان هیله مند وو چې دی به ډیر زر خوشې کړی شي. د ملا نانی د خوشې کېدو خبر په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په وروستو کې د افغانستان صدر اشرف غنی په طالبانو د سولې او د پاکستان سره د مذاکراتو غږ کړی دی. ځینې رپورټونه د طالب سرچینو لخوا وایي چې ملا نانی د کمزوري صحت له امله خوشې کړی شوی دی. د طالب سرچینو تر مخه ملا نانی چې د طالبانو په وخت کې چیف جسټس یا د سترې محکمې مشر او د استخباراتو مشر پاتې شوی، هغه د کال 2014 د اکتوبر په میاشت کې په کوټه کې نیول شوی و.
دا واشنگتن ډی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د سټاکهوم سولې د نړیوالې څیړنیزې ادارې ISSIPRI لخوا راټول کړل شوو معلوماتو کې داوه شوې چې په پاکستان د امریکا د وسلو خرڅون 40% ته راټیټ شوی دی. د SIPRI رپورټ په جنوبي ایشیا کې بدلیدونکي جغرافیایي او سیاسي حالات په ډاګه کوي چې تر مخه په 13-15 کلونو کې د امریکا لخوا په پاکستان د وسلې د خرڅولو عمل تر پګ او یا فیصد پوری راکم شوه دی. تفصیل راکئی رحمان بنری په خپل رپورت کې.
د سټاکهوم سولې د نړیوال سلنیز ادارې لخوا د راټول کړل شوو معلوماتو څخه په ډاګه شوې ده چې چین د هند گاونډا د وسلې تر ټولو ستر ورکوونکی هیواد دی او د وسلې د ستر پیدا کوونکی هیواد په توګه مخې ته راځي. په دغه وسله کې د ټوپکو څخه نیولې د جنگي الوتکو او جنگي بیړیو پورې وسله شامل ده. 50% زیاتوالی کړی دی. د ایس آئی پی آر آئی په رپورٹ کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د مخ په خرابیدونکو اړیکو یادونه شوې. د کوم بنیادی لامل چې دا فکر دی چې اسلام آباد په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه اخلي. رپورٹ کې په ډاګه شوې چې د 2008 څخه د 2012 پورې پاکستان د امریکا څخه ډاګز عسکري امداد ترلاسه کړي چې پکې 23 جنگي الوتکې 15 سمندري د غزمې بیړۍ شامل دي.
او قدر منوریدونکو فکر کوم چې یو بل خبر هم لرو.
بالکل، د برتانیې حکومت د روس نه د یو کیمیاوي ماده په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده او د نهې یا د سه شنبه د ورځ نیټه ورته ټاکلې ده. برتانیې وایي روس دې وضاحت وکړي چې دغه زهرجنه ماده یا نرو ایجنټ په څه مقصد تیار کړی وو. برتانوي مامورین وایي د فوزي ډول دغه نرو ایجنټ د روس یو پخوانی استخباراتي چارواکي سترګي سکریپال او دغه 3 کلنی لور باندې استعمال شوه دی. سرګی سکریپال د روس استخباراتي چارواکی وو او بیا د برتانیې استخباراتي ادارې MI6 هم برتی کړی وو.
ترن اردن کا اوس هم زو یو څو نړیوالو خبرونو ته. د غزې په تړه کې د فلسطین د لومړي وزیر رامي حمدالله د موټرو په کاروان د ګل یا دوشنبه پورې 14 شوي، خو خپل حمدالله ته پکې زیان نه دی رسیدلی. 14 وروسته له هغه وشو کله چې کاروان د غزې د تړه شمالي برخو ته واوخت، کوم چې د حماس د وسلوالو تر ولکې لاندې دی. د لومړي وزیر د فتح ګوند ویلي چې په دغه 14 کې حماس مسؤل ګڼل کیږي. په دغه 14 کې په ګڼ شمیر موټرې ویجاړې شوې دي.
د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه په شمالي کوریا غږ کړی خپل اټمي پروګرام تړلو په حق لدی په خپل خبره عمل هم وکي. هغه دا خبره نن د نهې په ورځ ټوکیو کې د جنوبي کوریا د استخباراتي ادارې مشر سو هون سره ملاقات کړي. د جاپان وزیر اعظم دا هم واضح کړه چې غواړي د شمالي کوریا سره په 1980 او 1980 کې د یو شمیر جاپاني وګړو د تختولو مسله هم حل کړي. دا خلک د شمالي کوریا جاسوسان تربیه کولو لپاره تختول شوي وو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وای واشنگتن ژمن دی چې د شمالي کوریا د بی وسلی کېدو په برخه کې خپل زیاتو فشارونو ته دوام ورکړي. جنرال ایچ آر مک ماستر د خبرې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وکړي چې پکې د 1500 غړو هیوادونو ترڅنګ د جاپان او جنوبي کوریا استازي هم موجود و. نوموړي له دغو خبرو وروسته خبرانانو ته وویل ولسمشر ډونالد ټرمپ له امنیت شورا څخه مننه کوي چې د دوی هلو ځلو شمالي کوریا دې ته چمتو کړ چې د ستونزې د حل لپاره ډیپلوماټیکو خبرو ته کښېني.
او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د کانګرس استخباراتي کمیټې په موندنو د خوشحالۍ اظهار کړی. دغه کمیټې د امریکا 2016 انتخاباتو کې د روس مداخلت په حق له پلټنې کولې. پرون د ګل په ورځې ویلي روس 2016 الیکشن کې د امریکا په سیاسي ادارو سایبر حملې کړې وې، خو د ټرمپ کمپین د دې سره هیڅ تعلق نشته. صدر ټرمپ که یو خوا په خپل ټویټ کې په دې خبره خوشحالي ښکاره کړې، نو بل خوا ډیموکراتس په دې سختې نیوکې کوي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو او قدر من اوریدونکو، تاسو زمون غږ د وایس اف امریکا دی وین اوري، او اوس هم راځو د دې یو ساعت خبرونه لمړني راپورته. د بلوچستان د ژوب او کلاسیف الله په پولیس تاڼو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ په جلسو کې د پاکستان د پاوز او استخباراتو پر ضد د ویناو په تور مقدمه در شوې دي. په دوو جلا جلا درخواستونو کې د منظور پښتین، محسن داور، نواب ایاز خان، رضا محمد رضا، خان زمان کاکړ او نور هغو کسانو پر ضد مقدمه در شوې چې د مارچ په 9 او 10 یې په ژوب او کلاسیف الله کې جلسو ته وینا کړې وي. لسیمی در دیوی خبریال حمید سمسور پره بشپر راپور استولی.
دغه مقدمه د بلوچستان په ژوب او په کلاسیفلا کې د پښتون د ژغورنې غورزنګ او د نورو ملتپاله مشرانو په ضد باندې درج کړل شوې. په مقدمو کې د اساسي قانون 153، 153 ای، 159 او 143 ماده شامل دي. په دوی کې د پښتون د ژغورنې مومنت منظور پښتین، محسن داور، علي وزیر او پښتون ملتپاله د صوبایي اسمبلی غړی نواب محمد ایاز خان جوګیزی، خان زمان کاکړ او دغه ډول د ژوب رضا محمد رضا هم شامل دی. په مقدمو کې لیکل شوی دی چې دغو مشرانو په ژوب کلاسی پولا په غونډو په وینا کې د پاکستان د پاوز او د استخباراتي ادارو په ضد باندې سخت مقاومت کړی دی او پر دوی باندې نیوکې هم کړی دي. په مقدمه کې پر مخ باندې دا هم لیکل شوی دي چې دغو مشرانو پښتانه د نورو قانونو په ضد باندې د راپارولو، د ریاست پاکستان او د پاوز په ضد باندې هم د کرکې پیدا کولو ته کال کړی دی. په مقدمه کې د دوی د وینا په اکل باندې لیکل شوی دي چې دوی کمی خبرې کړې دي چې په هغه کې ویلي دي چې پښتانه دې نه مجبور کوي، کې چیر مجبور کړ نو بیا به دوی وغرو ته وخیزي او بیا به د حکومت بلوچستان ویرسي. دغه مقدمه د پولیسو په مودیت کې درج کړل شوی دي. څرګند دی چې د پښتون د ژغورنې غورزنګ په لومړي ځل باندې د بلوچستان دوره کړې ده. پر دې محل باندې دوی په ژوب، کلاسی پولا، خانزی او په کوټه کې غونډې کړې وې. په دغه غونډو کې ګڼ شمیر خلکو او میرمنو ګډون کړی وو. د پښتنو د ژغورنې غورزنګ اعلان کړی وو چې دوی به په پېښور، سوات او وزیرستان کې هم دغه ډول غونډې کوي. د پښتنو د ژغورنې غورزنګ پریکړه کړې وه کچیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به په لکونو پښتانه د اسلام آباد په لوري په لوی لاریون باندې بوزي او تر هغه مهاله پورې به هلته احتجاجي ناسته کوي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیو دا د پښتون تحفظ موومنت او د هغوی سره په ملګرتیا کې د نورو کمو مشرانو پر ضد چې په بلوچستان کې اف آی آر درج شوی دی، نو په هغوی کې یو خان زمان کاکړ هم دی. خان زمان کاکړ د دې ګام په حواله سره سوای خبري ورسره کړې دي. زموږ همکار نصیر کاکړ تاسو ته وړاندې کوو.
خود دغه رنگ قضیه لیکل پتانو کی دغه څخه په مبارزه باندې څه اغیز وګرځوي او کڅنګ
نن کلم په زندانونو په جبر باندې کلم د خلکو تیرې کړو لري غلې شوی دا دوی په خپل درجاته زرا مشکاته کوي او دوی غواړي په دې توګه د پښتنو د پاسون چې دا په قرار کړي ټول کام را پاتېدلې دي په هیڅ صورت کې نشي قرارولی چې ټول کام چې دا چې دا امکان نه لري کېدای نشي دا ډېرې زیاتې مطلب بزدلانه غونډې اقدامات دي روایتي بزدلانه اقدامونه چې کوم ریاست اوچتې ماغ دي
لدې څخه د پاکستان حکومت بنیادی څه مقصد دی
مطلب دا بغه دی چې دا عام خلک چې کوم دی هغه ورول دارول د دې عمل د خېستل ما په خیال د دې ریډینګ کم نه دی د دې سچویشن دوی صحیح نه دی لوستل چې مطلب څه صحیح ادراک نه لري دوی دا خیال چې دا تاسو یو سرکړی باندې پاتون دی په دې طریقه باندې بیان کړی کو دا ډېر زور دی دا د دې د قانونو کړو د جبر خلاف راپورته شوی برګوندي ردي عمل دی د دې طریقه باندې بالکل څه کېدل دا د دې اماکت ورته وه کنه دا یا یل د سبلا لار سره کوم کار د دې کارو
نو کچيري هم د غرنګ اف اي ار نه چې دی هغه په نور سیمو کې هم ولیکل سي نو تاسو بیا دې ته لای عمل شوی
موږ خو دا وخت تر کې یو غدي کملات موږ په لکړي د احتجاج لار دا موږ نه پېژدو دا برواني
ډیر مننه خان زمان کاکر صاحب او کور ودان په دې موضوع را سره د خبرو
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نن تاسو نه خپنیغه او ری فاټا یوت جرګا چې دوی نن په اسلام آباد کې پریس کلب کې یو خبری کانفرنس کړی وو او ویل دي چې کچره د اپریل پورې د دوی غوښتنې پوره نکړي شوي او په هغه کې تر ټولو مهمه غوښتنه په قبایلی سیمو کې زر تر زره د اصلاحاتو نفاذ ده نو دوی به بیا نه یوازې په ټول ملک کې احتجاجونه شروع کړي بلکې د راتلونکو انتخاباتو بایکاټ به هم کوي اسلام آباد نه په رپورټ اورو
د قبایلی سیمو د ځوانانو جرګې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خپلې غوښتنې یو ځل بیا تکرار کړې او ویلي چې کچري دغه اصلاحات عملی نه کړي سو نو د اپریل په میاشت کې به په احتجاج لاس پورې کوي په اسلام آباد کې د مطبوعاتي غړو سره وینا کې د قبایلی سیمو ځوانانو جرګې وویل چې حکومت ته پکار دی چې زر تر زر نه یوازې سپریم کورټ او های کورټ دایره اختیار قبایلی سیمو ته وغځول سي بلکې د پخواني د بهرنیو چارو وزیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړ کړل شوی کمیټي لاړه وړاندې شوی ټول فاټا اصلاحات زر تر زر عملی کړی سي د قبایلی سیمو د ځوانانو د جرګې مشر عدنان شنواری د ډیو ریډیو سر خبرو کې وویل
قومي سملې نه بل منظور شو سنټ نه نه منظور شو چونکې سنټ الیکشن روانو نو سنټ الیکشن نه بعد وس ک دوی منظور ک خپخه ک منظور نه ک موږ به درنه ورګو په اسلام آباد کې او درنه پر به موږ د شل پنځیش تر کوم ډیډ لاین حکومت تور کو په دې دوران کې به موږ خپل تیارایم کو ټول فاټا ویزټ به کوو ایجنسی له او خلک به موبیلایز کوم دې لپاره اور ولې به ځکه چې دا ټایم دی چې موږ سره حق ملو شي او موږ را روان الیکشن کې صوبې نه الیکشن وکړو ډیلیمیټیشن شي نه سیمو ته ملو شي هم مکمل پیکج دا ختم موږ له میډ اف دی اپریل ور کړای
د جرګې غړو د نوی ټاکل سیوی د سنټ د چیرمن څخه دا غوښتنه هم وکړه چې په قومي اسمبلی کې منزور کړی سوی د پاکستان سپریم کورٹ او ہائی کورٹ قبائلی سیمو ته د غزولو قانوني مسوده د هم د منځوري لپاره په فوري توګه سنټ ته د وړاندې کولو لارې هوارې کړې. د جرګې مرکزی ویان نظام الدین وویل
د الیکشن په دې وخت کې چې کوم خلک الیکشن او دغری کې او کومه پارټي نه الیکشن ولزي هغه ته د ووټر ضرورت ده. په پټا کې د وخت کې د ټولو نه غټ چنګ د ووټرانو هغه ځوانان دي. که په دې وخت کې هغه د موږ سره ووټ کوي
د فاټا زیاتره پارلیمانی غړي سیاسي اتحاد او د سیمې د ځوانانو ترڅنګ ځای خلک او د ملک زیاتره سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي چې فاټا دی په خیبر پښتونخوا کې ورګډه کړي سیم. خو د مسلم لیگ نواز ډلی دوه اتحادي مشران مولانا فضل الرحمن او محمود خان اچکزی فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو مخالفت کوي او وایي چې د سیمې د 57 په اړه پریکړه دی د خلکو څخه د رفرندم په ذریعه وپوښتل سي. د روان کال د جنوري په 12 نیټه د سخت کړکیچ اختلافاتو او پرله پسې احتجاجونو وروسته قومي اسمبلی قبایلی سیمو ته د پاکستان د سترې محکمې او د پېښور د های کورټ د واک غزولو قانوني مسوده منظوره کړه، خو نور اصلاحات پر ځای پاتې دي او دغه مسوده به هم د سنټ څخه د منظوري وروسته د یو قانون شکل خپلولی سي.
رنو اوردونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نن په کابل کې ویلي په افغانستان کې د بری په امکان اوس هم باور لري. نوموړی وایي لازمه نه ده چې بری د هرو مرو د جګړې په ډګر کې ترلاسه شي، بلکې له افغان حکومت سره د طالبانو د پخلاینې لارې هم رامنځته کیدی شي. جنرال ماتیس نن د سه شنبې په ورځ په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. په دې اړه پام وکړئ، بشپړ راپور ته زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
افغان پلازمینې کابل ته د نهه پروز په ناصافي سفر د رسیدو په وخت د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویل د امریکا لپاره په افغانستان کې ګټه ممکنه ده، خو ضروری نه ده چې دغه ګټه د جنگ په میدان کې ترلاسه شي. د امریکا دفاع وزیر وای طالبان په مذاکراتو کې دلچسپی لري او په افغانستان کې بریا ممکنه ده او دا ګټه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مفاهمت د لارې هم ترلاسه کیدی شي. افغانستان ته د سفر په محل په هوای جهاز کې د امریکا دفاع وزیر ویل موږ په افغانستان کې بریالیتوب غواړو چې دا بریالیتوب به څنګه ښکاري. دا یو داسې هیواد دی چې د امنیت ذمہواری اولس او امنیتی عسکرو په خپل لاسو کې اغسته او یقینا راتلونکي سو کلون لپاره به نړیواله مرستې دوی سره وي. د امریکا د دفاع وزیر وایي دا ټولې هڅې د پخلاین لپاره دي چې یو سیاسي پخلاین ترلاسه شي پر ځای د فوزي بریالیتوب. اصل ګټه په سیاسي پخلاینه کې ده. تاسو کابل کانفرنس هم ولیدو د دین د صدر غنی طالبانو ته د خبرو وړاندیز په شان نتیجې هم راوتلي. دا سیندا چې د خبرو وړاندیز اوس شوی نو دا کار به ډیر آسان وي، خو د کابل د غونډې وړاندې موږ ته د طالبانو لخوا مذاکراتو کې د دلچسپي خبرونه ترلاسه شوي وو. جمعیت سویل دغه پل لاله رخکاری خو کوششونه دادی چې هغه طالبان رابیل کړی شي کوم چې د تیرو 1400 کلونو د جنگ نستړي شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره هم لیدکاته کړي. افغان ولسمشر په خپل وینا کې طالبانو ته د سولې او پاکستان سره د پراخو خبرو اترو در وړاندیز په اړوند هم خبرې وکړې. صدر غنی ویل د ټرمپ انتظامیه جنوبی ایشیا نوې تګلارې له امله د دې جوګ شوې چې د ډلو باندې د مذاکراتو غږ کړي. د دې موثره حکمت عملې د لاسه زموږ د ملي یووالي حکومت د دې جوګه شو چې په طالبانو د سولې او په پاکستان د جامع مذاکراتو غږ وکړي. دا دواړه ګامونه د سویلي ایشیا د ټرمپ انتظامیه حکمت عملې په تناظر کې ممکنه شوي. صدر غنی د امریکا د ګولډ سټار کورنیو او د امریکا وجل شوی فوجیانو کورنو سره د خواخوږی اظهار وکړ او زیات اکړه د دوی د قربانې بچره هیر نه کړی. زه به شروع ستاسو د قربانی شوی اتلانو ته د عقیدت ته پیرزونه نه وکړم. خپل ګولډ سټار کورنیو ته زموږ د نیکې پیرزونه خامخا ور وړاندې کې. تاسو دوی سره ډیر وخت لګولی او موږ به د دوی قربانی هیڅکله هیر نه کړو. د ایسوسییټډ پریس خبری اداره وای کابل ته جمعیتس در رسیدو په وخت د امنیت په خاطر خبريالانو ته ویل شو ترسو امریکایي وزیر د هوایی اډې څخه د امریکایي فوزی مرکز ته نوی رسیدلې خپل خبرونه د نن نشر کوي. طالبان هم امریکای سره د نیغ په نیغه خبرو وړاندې سکړه دي، خو وای افغان حکومت د مذاکراتو اختیار نه لري. بلخوا ویلی کیږي چې پاکستان د طالبانو یو مشر ملا احمد الله نانی آزاد کړی دی، خو په دې اړوند یې رسمي ډول څه نه دی ویلي.
رنو قدمونو اوریدونکو، کابل ته مو د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سفر په اړه واوریدل. جنرال ماتیس کابل ته روانېدو مخکې ویلي و چې د طالبانو یو شمیر وړو ډلو د سولې خبرو ته چمتووالی او لیوالتیا ښودلې ده. د همدې موضوع د څېړلو لپاره زموږ همکار افتخار حسین دا مهال سټډیو ته راغلی. افتخار صاحب، سړی مشئ.
ډېره مننه جواد.
د ښاغلي ماتیس اشاره کومو طالبانو ته وه چې دوی ویلي د طالبانو یو شمېر وړې ډلې د سولو خبرو ته لیواله دي، دا کومې وړې ډلې دي چې خلکو ته روښانه شي؟
ګوره، یقینا که موږ وګورو په بنیادي توګه افغان طالبان چې دي د جغرافیې په حساب سره، نو که تاسو ګورئ څو په افغانستان کې دي چې په میدان کې جګړه کوي، په دغه خاوره موجود دي، او بیا بل ډله چې کومه ده په عمومي توګه نو په پاکستان کې ده، او په پاکستان کې تر ټولو غټه لویه ډله چې کومه ده نو هغه حقانی ډله ده. که څه هم دوی ځان ته طالبان وي، خو دا هغه طالبان دي موږ به داسې وایو چې د پاکستان د ریاست، د پاکستان د استخباراتي ادارو پوز د دوی ورسره اړیکې دي، او د امریکا لخوا، افغانستان لخوا، د نړۍ لخوا، د هند لخوا، ټول دا وایي چې دوی ورته ځایونه ورکړي دي او نور هم یې کومک کوي. که موږ وګورو نو د دې نه علاوه بیا کوټه شورا ده، پېښور شورا ده، د طالبانو دغه چې کوم برخې دي نو هغه په پاکستان کې دي. اوس ته دې مطلب دا دی چې کومې برخې په پاکستان کې دي، نو د شړنکارانو په نظر زیات امکان دا دی، او موږ کتلي هم دي چې دا د پاکستان د اثر لاندې زیاتې وي. آیا دوی به خبرو ته کینی او کنه؟ دغه امکانات ډیر کم دي، ځکه چې د پاکستان رویه او طالبان خبرو ته کینول دا د پاکستان او د امریکای په اړیکو باندې اړه لري، او اکثره هغه څه خبرګونونه منګوینو. مثال په توګه د پاکستان ورستی سمرم چې چارواکي دي، ډیپلوماټان دي، دوی دا بیانونه ورکړي دي چې په افغانستان کې کومه جګړه ده دا به موږ په خپل خاوره نه کوو. یو خبره، دویمه خبره دا کړې ده چې موږ به د خپلو ګټو په حساب فیصله کوو. نورې ډېرې خبرې دي، تفصیل وخت کم دی. نو ګورئ چې کله دوی دا خبرې کوي، مطلب یې دا دی چې دا هر څه به دوی د خپل حساب او د خپلو ګټو په بنیاد باندې کوي. نن هم رپورټونه دي د پاکستان وتلي انګریزي ژبې ورځپاڼو کې او په افغانستان کې چې پاکستان چارواکو چې دی، یو طالبانو مشر چې ډېر اثر رسوخ والا سړی د طالبانو په دور کې مولانا نه هغه یې پرېښودی دی، نو د دې مطلب دا دی چې دغه خلک ته دوی سره شته دی، دغه څه پوښتنې لا پاتې نه دي. او بیا هغه خلک چې کم دا وخت په افغانستان کې په خاوره باندې موجود دي او جګړه کوي، زه به دا ویم چې لکه د مولا حبیب الله د لاندې چې کم نیخ په نیغه دغه خلک جګړه کوي، نو دغه ډلې دي. بنیادي چې کم جوړښت دی دا دوه قسمه دی چې کوم خپل اوریدونکو ته ویل.
نو د جنرال ماتیس د خبرو اشاره چاته وا، ځکه چې د حقانی ډله خو وړه ډله نه ده، په طالبانو کې دا تر ټولو ځواکمنه ډله ده او تر ټولو زیات بریدونه په افغانستان کې ترسره کوي. همداسې د کوټي شورا هم خپل ډیر ستر اغیز لري طالبانو ترمنځ. نو د جنرال ماتیس د خبرو هدف کوم وړو ډلو ته وو؟ دا پوښتنه بیا هم زما ته
ګوره. بنیادی نقطه دا ده چې کوم خلک دا وخت په جګړه کې بوختي، د امریکا هدف دا دی، د امریکا هدف دا دی چې هغه خلک په خبرو ته کینی. زه به دا وګورم چې په دې کې د افغانستان چې کم دا وخت د ملا حبیب الله د اثر لاندې خلک دي، هغوی کم داسې اراده لانه ده خودلې، او دغه خلک هم په خپل باندې چې کده دینه بیل شوی دي دی د افغان د دغه غټو ډلو څخه، نو هغه هم لانه دي معلوم چې کم چا سره به دوی کینی او چا دوی ته رابطه کړې ده، که ځان لکم ګروپونه جوړ کړې وي په دغه کې مونږ غنو چې داعش یا کم د هغه خلکو ترمنځ کم کسان دي جنگیالي دي ټوپک مارانی دي هغه هم بهر ملکی دي، د هغه واګي هم د بهر ملکونو په لاس کې دي، زیاتره تورې په پاکستان لګول کیږي، قسم پکې د مرکزی آسیا او خلک پکې ګڼل کیږي، خو یقینا هغه ډلې چې دي په پاکستان په افغانستان کې چې وړې ډلې بلل کیږي دوی ته اشاره کړې ده، داسې د کوم اغیز داسې د کوم عکس پوره تفصیل اعلان دی معلوم شه.
مننه
کوره ده. اوکې
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
رانو ریدن کو دا ڈیوا خبری خبرونه کې یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی.
د بلوچستان د ژوب او کلی سیف الله په پولیس تاڼو کې د پولیس د پښتون ژغورنې د غورځنګ په جلسو کې د پاکستان د پوځ او استخباراتو پر ضد د ویناو په تور مقدمه درج شوې دي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. جیمز میټس د افغانستان صدر اشرف غنی او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله سره ملاقاتونه کړي دي. مشرانو د ترهګرۍ پر ضد جنگ او پاکستان نه واپس راتلونکي افغانانو په مسله خبرې کړي.
او د پاکستان سینیټ لپاره د چیرمین او ډیپټی چیرمین انتخاباتو پیپلز او تحریک انصاف ګوندونو ترمنځ دفاع روانه ده، خو واکمن مسلم لیگ او اتحادی ملګری یې تور لګوي چې په دغه انتخاباتو کې د پیپلز او تحریک انصاف مشران د ګوډاګو په شان لوبول شوي دي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي
بلاول ہاؤس والے بھی اسی جگہ کوئٹہ والی جگہ پہ جا کر جھک گئے، یہ چابی والے کھلونے ہیں.
اب اس وقت شہید خبروں تفصیل دا.
د بلوچستان د ژوب او کلا سیف الله په پولیس تاڼو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په جلسو کې د پاکستان د پوځ او استخباراتو پر ضد د ویناو په تور مقدمه درج شوې دي. په دوو جلا جلا درخواستونو کې د منظور پښتین، محسن داور، نواب ایاز خان، رضا محمد رضا، خان زمان کاکړ او نورو هغو کسانو پر ضد مقدمه درج شوې چې د مارچ په 9 او 10 په ژوب او کلا سیف الله کې وینا کړې وي. د کلاسیف الله په تڼا کې در شوي مقدمه په درخواست کې د جلسې د ویناوالو خبرې راخیستل شوي چې ویل یې د ترهګرۍ تر شا د ریاست یعنی د پاکستان لاس دی او د پښتنو پر سر یې ډالر او بهرنۍ مرستې اخیستې دي. د راو انوار غونډې د پېښور د آرمی پبلک سکول او د کوټې د وکیلانو قاتلین هم په جی ایچ کیو کې ناستي او دا چې ریاست پښتانه او بلوچستان سره جنګوي. په درخواست کې دا خبرې د پاکستان پر ضد ګڼل شوي دي.
نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سینټ د چیرمن او نائب چیرمن د انتخاب په عمل تاوده بحثونه شوي. د وفاق سره په ائتلاف کې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی ویلي په کومه طریقه چې د سینټ مشران انتخاب شوي دا د ملک د تباهۍ په لور لومړی ګام دی. د دې په جواب کې مخالفه پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارټۍ نمائندګانو په پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت تور لګولی چې دوی خپل حکومتي کردار لوبولو کې ناکامه شوي او وس خپله ناکامي نه مني.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نن په کابل کې ویلي په افغانستان کې د بری په امکان اوس هم باور لري. نوموړی وایي لازمه نه ده چې بری دي هرو مرو د جګړې په ډګر کې ترلاسه شي، بلکې له افغان حکومت سره د طالبانو د پخلاینې له لارې هم رامنځته کېدای شي. جیم ماتیس نن د نهه سه شنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د جیم ماتیس سره د لیدو وروسته په خپلې ټویټر پاڼې باندې لیکلي له جیم ماتیس سره یې د طالبانو سره د سولې په خبرو، د پاکستان سره تفصیلي خبرې، راتلونکو انتخاباتو، د نشه یي توکو په مخنیوي او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي.
د سټاکهوم سولې د نړیوالې څېړنیزې ادارې ایس آی پی آر آی لخوا راټول کړی شوو معلوماتو کې داوه شوې چې په پاکستان د امریکا د وسلو خرڅون 40% ته راټیټ شوی دی.
د نیپال چارواکي وایي د بنگلاديش هغه الوتکه چې د کټمنډو په هوایي ډګر کې د کوزیدو هڅه کوله غورځیدلې او لک تر لګه 50 کسان پکې وژل شوې دي. په ډاکا کې د بنگلا هوایي شرکت یو ویاند وایي په دغه الوتکه کې د څلورو کارکونکو په ګډون ټول یو ویا کسان سپاره و. د اجتوی له وش په تو مسافرو څخه 2 د بنگلاديش، 3 د نیپال او یو د چین او مالدیف اوسیدونکو و.
د برتانیې حکومت د روس نه د یو کیمیایي مواد په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده او د نهې یا سې شنبې د ورځ نیټه ورته ټاکلې ده. برتانیې وایي روس د وضاحت وکړي چې دغه زهرجنه ماده یا نرف ایجنټ یې په څه مقصد تیار کړی وو. برتانوي چارواکي وایي د فوزي ډول دغه نرف ایجنټ د روسیې پخوانی استخباراتي چارواکي سترګي سریپال او د هغه د 3 کالو لور باندې استعمال شوی دی.
په پرتوریکو کې امریکایي او کولمبیایي ګډو ځواکونو د نشي موادو د قاچاقو یو نړیواله کړۍ ماته کړې ده او 14 مشکوک قاچاقچیان یې له زرګونو کیلوګرام نشي موادو سره نیولې دي. له دغو نیول شویو کسانو سره اوس یوازې په تیرو 2 کې د نیول شویو کسانو شمیر 150 تنو ته ورسید او د نیول شویو نشي توکو یا کوکاینو اندازه تر 2000 کیلوګرامو زیاته شوه. د مشکوکو نیول شویو کسانو په اړه ویل کیږي چې هڅه یې کوله نشي توکي په ځانګړي توګه کوکاین له پورتوریکو څخه د کولمبیا لارې امریکا ته قاچاق کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ودا کرن اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه ته داسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوږی د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر نن د نهې پورز قامی اسمبلی ته ویل دي چې سر تقریبا 1401 پاکستانی فوزونه په سعودي عرب کې پر ځای کړی شوی دي. په دې حواله سره تفصیلی رپورت د اسلام آباد نورو.
د پاکستان د دفاع د وزارت لخوا قامی اسمبلی ته ورکړې شو شمیرو تر مخه کم بهر هیواد کې د پاکستان د تعینات ځواکونو شمیره په سعودي عربستان کې تر ټولو زیاته ده. قامی اسمبلی کې جمع کړې شوی یو جواب کې د هیواد د دفاع وزارت ویلي چې دا مهال په سعودي عربستان کې د پاکستان ټول 1401 ځواکونه تعینات دي چې پکې 912 د سعودي عربستان د دفاع د وزارت او 1.5 دغه هیواد د کورونو چارو د وزارت لاندې خپل دندې تر سره کوي. د دفاع د وزارت د غشمیري بیا خای چې د پاکستان په دغه اهلکارو کې 1595 پوزیان، 1375 د سمندري ځواکونو اهلکار او 1212 د هوایي ځواک غړي شامل دي. د پاکستان د دفاع د وزارت تر مخه سعودي عربستان ته د غزواکونه د خپل منځ سمجوتو او لوزنامو لاندې لګلی شوی سرګند دی وی چې د ملل متحده لاندې په مشنونو کې د دندې تر سره کوونکو پاکستانی ځواکونو شمیره د دینه 100 سیوا ده. د سعودي عربستان نه علاوه 1.1 د پاکستان ځواکونه په قطر کې او 1.5 په متحده عرب اماراتو کې ګمارل شوي دي. دلته دا خبره د پام وړ ده چې 13 پاکستان فوج اعلان کړی وو چې هغه به نور ځواکونه هم سعودي عربستان ته لیږي چې لکه بلې په پارلمان کې د حکومت غړي د یو شمیر سوالونو سره مخ کیږي. د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر په دې اړوند سینټ کې راپور تکړه شو اندېښنو ته وړاندې روزو کې باور ورکړی وو چې د غزواکونه به په کومه بهرنۍ لانجه کې برخه نه اخلي. مخالف ګوندونه ير لري چې منځنی ختیځ کې د موجوده تاوتریخوالی په تناظر کې د پاکستان سعودي عرب ته ځواکونه لیږل به د گاونډي هیواد ایران د خفګان سبب وګرځي. ولی پاکستانی چارواکي وایي دغلته د پاکستان کردار غیر جانبدار دی او په هیڅ ډول به سیمه کې د جاري کشیدګي فریق جوړ نشي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا دیو خبرونه اورئ.
ترنو قدمونو اوریدونکو د پاکستان سنیټ لپاره د چیرمن او ډیپټی چیرمن انتخاب پیپلز او تحریک انصاف ګوندونو دفاع کوي، خو واکمن مسلم لیگ او اتحادی ملګری یې تور لګوي چې په دغه انتخاباتو کې د پیپلز او تحریک انصاف مشان د ګډاګو په شان لوبول شوی دی. په دې اړه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم څرګندونې کړې چې له اسلام آباد نه پرې د ډیوه خبریال دا راپور رسولی.
غونډه ته په حکومتي اتحاد کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی وینا وه چې دې سره آئین او هیواد په خطر کې غورځېدلې دي. هغه وایي په کم انداز کې چې دغه انتخابات ترسره شول هغه د هیواد د بربادۍ تیګه کې خودله.
یہ پہلی دفعہ دیکھا پاکستان، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے، یعنی زمین بیچنے والے کو پیٹریاٹک کہا جائے، دوسروں کے زمین خریدنے والے کو پیٹریاٹک کہا جائے، اور جو زمین نہیں بیچتا وہ پاکستان کا دشمن کہلاتا ہے. یہ دشمنی مجھے قبول کچھ ہو رہا ہے. یہ اس کے خلاف آئین کہتا ہے، آئین کہتا ہے کہ جو لوگ آئین کی مخالفت کرتے ہیں ان کے خلاف بغاوت جائز ہے. یہ جو کچھ ہوا یہ ہماری تاریخ سیاسی تاریخ کا سب سے سیاہ ترین دبا ہے.
هغه وایي په پاکستان کې په لومبي ځل ولیدل شول چې څو خپل ضمیر خرڅ کړي هغه محب وطن دی، او چې څوک نه خرڅوي هغه د پاکستان دښمن بللی شي، او زما دا دښمنی قبول ده. پرون د سینټ د چیرمن او ډیپټی چیرمن د انتخاب لپاره ترسره شوې ټاکنې د حکومت مخالف ګوندونو کاندیدانو ګټلې، او د اکثریت باوجود حکومت په یو څوکۍ ترلاسه کولو کې هم ناکام شوې دي. حکومتي ائتلاف کې شامل د بلوچستان نېشنل ګوند مشر حاصل بیزنجو د مخالف ګوندونو دغه بریالیتوب د بالا د طبقې ګټه بللې وه. د محمود خان اچکزی دغه تقریر ته خپل جواب کې د مخالف تحریک انصاف ګوند غړي شهریار افریدی وویل، د قومی اسمبلی غړی او د واکمن مسلم لیگ نون د ګوند مشر میاں نواز شریف زوم کیپټن ریټایر صفدر په بلوچستان کې صوبائی حکومت بدلیدل، او بیا د سینټ په ټاکنو کې د مخالف ګوندونو د کاندیدانو کامیابی د سی پی ایک شاته غورځولو یو حسا وبللا.
آج فاٹا والے محب وطن لوگ اپنا صوبہ مانگ رہے تھے، ضلع مانگ رہے تھے، سارا کچھ دم کے بازو کس نے رات.
هغه وایي نن د فاٹا خلک ځان له صوبہ غواړي، نو ولې په سینټ کې مخالف ګوندونه د فاٹا د اصلاحاتو په بل غلی شوی دی. د هیواد سیړونکو د سینټ په ټاکنو کې د اقلیتي ډلو د کاندیدانو کامیابی پشا د هیواد د طاقتور پوزي اسټابلیشمنت لاسونه بلی، او وای په دغه ټاکنو کې د مخالف تحریک انصاف او پیپل ګون یو بل سره ملګرتیا د هیواد د جمهوری اصول او کلتور جنازه اوخکلی. خو په قومي اسمبلی کې د مخالف پیپل ګون غړی نوید قمر وای مخالف ګوندونو دا ټاکنې زکه وګټلې چې واکمن ګوند د خپل غړو غوښتنو ته په جمهوری ډول پام نه ګرځولو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
دا د وایس اف امریکا دیو دا سینټ انتخاباتو نه پس بیا د سینټ د چیرمن او د نائب چیرمن د پاره انتخابات هم پرون د ګل پورز سرته ورسېدل، او د سینټ چیرمن او نائب چیرمن هم وټاکل شول. خو که یو طرف ته مخالفه سیاسي ګوندونه او بیا په حکومت کې ناس پاکستان مسلم لیگ نواز په دې باندې نیوکې کوي، نو بل طرف ته عام خلک په دې باندې سوای. د هغوی خبرګون راټول کړی دی ریاض حسین په دې رپورټ کې.
بالکل دا نیو ایم کولی چې دا الیکشن به خپل ټایم ونی شي یا بس محتاج شي، او بالکل لفټ سینټ الیکشن به ونی شي. چې کم الائنس جوړ شو نو دا هم د جمهوری عمل جو حصہ ده. اگر چې دې کې بعضی پارټۍ داسې دي چې هغه د یو بل سره مخ کې ډېر نږدې والی دا غي نو حکومتي کم جماعت او چې کم زیات سیټونه اغشتي وو، ځکه چې په کار هغه ته و چې هغه له مکور کړی شوی وي او هغه حکومت جوړ کړی وي.
غیر جمهوری قوتونه دي په ملک کې چې را دي هغه په دې کې ګټه وکړه، او کم جمهوریت ته هغه ته نقصان ورسېده.
هر پارټۍ دلته په پاکستان خپل یو تاریخ لړی راغلی څنګه دی، بیا خو په مونږ چې کوم دی که یو پارټي په بل الزام لګی نو بیا به نو دی کې بعضې پارټۍ داسې دي که هغه اوس دا تور لګی په نورو باندې چې هغې سینیټران واغشتل، نو هغه پارټي په خپله باندې چې کوم دی نو هغې باندې هم دا تورونه دي چې هغه د امریت په ګوت کې چې کوم دی نو هغه لوی شوي دي.
چې کوم سینټ چیرمین منتخب شو او ورسره ډیپټي چیرمین منتخب شو، سینیټرانو انتخاب کې هم هارس ټریډنګ وشو، غیر جمهوري دغه قوت لا دغه ورکړی شو او د جمهوری قوت خلاف، نو د هر چا خپل یو دا زمونږ د سیاستدانانو هغه لیول دومره دی چې هغوی په څه طریقه باندې خپل چیرمین منتخب کوي، په څه طریقه ډیپټي چیرمین منتخب کوي. دا هر سړی خپل مفادات دي دلته راتلو لپاره. مونږ دا نشو دای نه دا تمه ساتلی چې هغه راغی، که چیرې مونږ دې نورو ته مونږ جمهوری وایو نو جمهوری دغه هم دي، تک نقصان رسی هغه بروستو ښکار کیږي چې دوی څه داسې کارلی چاهي کې مونږ دام سیاسي پارټۍ به انتخاب شوی او په سینیټرانی منتخب شوی په څه طریقه منتخب شوی هغه پټ نه ده. عمران خان خو هم سیاست کوي کنه، نو چې سیاست کوي نو بیا به په بل طرف راغی او هغه طرف هغې مخکې نظرداری سره زکه چې بتیر حکومت بدلی دو کې او پای کې د زرداری ډیر غټ او رول ویل کیږي چې وو
اقتدار پارٹی کی دیشی بیا بار سر اقتدار راشی اور جمہوریت داغی جڑی مضبوطی شی اور بد قسمت خبر زیادہ چی زمونگا دو مین پولیٹیکل پارٹی چکم دی اگر پدی کے استعمال شو یو پکی پازیٹیو پوائنٹ دادی چی کم پارٹی پر سندھ کے بار سر اقتدار دی اور کم پارٹی خیبر پختونخوا کے نو اگی چکم دی نو دا خپل ووٹونا دا اسٹیبلشمنٹ دا پارا استعمال کر رہا غیر سیاسی قوتوں نے مضبوط کر لو پلندی دل دا پنجاب تر یا سینیٹر چکم دی نو اگا خپل ووٹ دا اسٹیبلشمنٹ خلاف ور کڑے دی
سیاست کے خور او بو نہیں مخ کے چونو دا مسلم لیگ اور نیشنل پارٹی چونو دا اور او بو پمازے کے دی بیا کتلی نو اگی چدی نو دا یو جنڈے دلان دی اگی حکومتوں نم جوڑ یو جے شوی دی نظری سیاستوں وغا دا پخوانی اگی د پنکڑی دی دا ختم شوی دی اس دا خبر عمران خان چکم فیصلہ کڑے دا دی وئی زرداری گٹا دا ہم زور تا دا وے مچ دا پی ٹی آئی گٹا دا دیکھو اگی خپل امیدوار را وستو اگا آزاد امیدوار دی وقت کے کم دسن دا چیئرمین را گئے نو دا دڑمبی نا مرستا او دا چ دے نو دا منتخب کڑے لکه پی ٹی آئی دی نو دا دی وقت دا پی ٹی آئی گٹا دا
پرون چ کم انتخابات شوی دی پدے ک مزدا و ام چیرا جماعت اسلامی دے جے پ خیبر پختونخوا کے دے جے کہ اگی اتحاد دے پی ٹی آئی سرا پرون اگی چ کم موٹو اگی اتحاد او کو مرستا موقع دا حکومتی جماعت دا سیاست دے پ سیاست کے مزدا و ام چا اخری لفظ دا غپ کنی کنے جی سو کیو طرف تے سو بل طرف تے خوج پرون دا کم فیصلہ شوی دا بلوچستان کم سینٹ چیئرمین جوړ شوی دے نو مون پدی باندې ډیر خوشاله یو بلوچستان دا سی صوبہ پسماندہ پات شوی دے نو چ پرے دا غزم لا خوشی ترقیات شی
جمہوری طریقے سره الیکشن شو الیکشن کے دوالو تر طرفونو تر جمہوری پاٹے سیاسی گوندو نا راغون شو دا غی سینٹران راغون شو آزاد خلق راغون شو اغي خپل کے نه حاصل ځان لے یو خام الائنس جوړ شو بل خام جوړ شو اغي دونه کنوینسنگ پاور او چ اغي خلق کنوینس کا سینٹران او اغي خپل ځان تر واړل ووټ واغست او اغي خپل سینٹ چیئرمین او ڈپٹی چیئرمین را واست نو بنیادی خبر دار چې ما تا ته وجه د منګ سیاست میچ ورنه دي سیاسي دغه ډیر په مزه مزه سفر کې روان دي او دا سفر جاری نو د منګ سیاسي دغه ډیر مضبوط شي یو پروسیجر شو ووټ استعمال شو بس ووټ جمهوریت عمل وبس شو
ریاض حسین وایس اپ امریکا ڈیوا مردان
ک موبایل ټلی فون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا پر انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام
هیر یې نکړه
د وایس اف امریکا دی ودا د برتانی حکومت د روس نه د یو کیمیایي ماده په اړه د وضاحت خوښتنه کړې ده او د نهه یاد سه شنبه د ورځ نیټه ورته ټاکلې ده برتانیه وای روس دی وضاحت وکړي چې دغه زهرجنه ماده یا نرو ایجنټ په څه مقصد تیار کړی وو تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې منزه شهید ناورو
د برتانیې لومړی وزیر ټریسا می د نهه یا سه شنبه په ورځ پارلمان ته په وینا کې وویل پر پخوانی روسی جاسوس سرگی سکرپل او د هغه پر لور د ناکام بریت تر شا د روسیې لاس لرلو ډیر امکان دی میرمن ټریسا ویلی چې په بریت کې داسې زهرجن مواد کارول شوی چې روسیې جوړوي تیر اتوار یا یک شنبه د لندن په سیلزبری ښار کې سرگی او لور یې د یو رستورانت څخه راوتلو وروسته د بیهوشۍ په حالت کې وموندل شوه او تر دا مهاله په روغتون کې بستر دی روسیه د برتانیې دا ادارت کړي خو امریکا د برتانیې د دغه دریز ملاتړ کړي ټریسا وایي
Russia has previously produced this agent and would still be capable of doing so. Russia's record of conducting state-sponsored assassinations and our assessment that Russia views some defectors
as legitimate targets for assassinations. The government has told us that it is unlikely that Russia will be able to do the same thing. چې په 2008 کال کې برتانیا ته د جاسوسۍ په تور په 14 کاله باندې محکوم شو خو بیا وروسته په کال 2010 کې د جاسوسانو په یو تبادله کې برتانیا ته لاړ او هلته یې ژوند کاوه میرمن چریسا د مسکو څخه غوښتلی چې د نن ورځې تر پایه دی د نویچاک غازو په اړه دی د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته بشپړ معلومات ورکړي. بلې لوري ته د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هاکبی سانډرز ویلي دي چې امریکا دې ته د یوې جدي پیښې په توګه ګوري او د برتانیې ملاتړ کوي. Hawaii.
Now we are standing with our UK ally. I think they're still working through even some of the details of that.
موږ د برتانیې تر شا ولاړ یو او دغه پیښه به د برتانیې سره سم له نږدې څارو. د بریټ پاړه د تازه څېړنو پایله دا هم ښایي چې د برتانیې له پوځه هم په کې مرسته غوښتل شوې ده. د دغو غازو په هکله اوس هم څېړنې دوام لري او کوم پولیس چې د پیښې ځای ته لومړی رسیدلی وو هغوی هم سخته ناروغه دي. خو روسیه ویلی د تریسا می د دغو سرګندونو څخه هدف د روسیې پر ضد سیاسي پارونی دي.
د نوو قدمونو اوریدونکو او وسم بوزو سوات کې ملکانډي جنسي نه بره اکثره خلک داسې موټر لري چې هغه ګمرک شوی نه دی، محصول شوی نه دی یا نان کاسټم پېډ موټر دی. او په دې اړه د ډیوی خبریال فیاض ظفر دا راپور چمتو کړی.
په ملکن ډیویژن کې د کسٹم اکټ نه لاګي کېدو له کبله دلته په لکاو نان کسٹم پیډ ګاډي دي چې ځایي خلک ورته قابلي ګاډي وایي. سو کاله مخکې چې د دې ګاډو نمبر 90 او پیژنګلو به نشو کېده نو پولیس محکمې ورله د پولیس سټېشنو یا د تانو په ستا ارزي نمبر ورکړې وي. او تیر کال د مارچ د میاشتې نه د دې ګاډو لا انتظامی ارزي کمپیوټرایزډ نمبر ورکول شروع کړی دي چې د ګاډو پیژنګلو به په اسانه کېږي. دا نمبر ورکولو د سلسله به روان کال د روانې میاشتې د یو درشمې نیټې پورې وي چې د دغې وروسته به بیا دا ګاډي جرمانه کولی شي یا به نیسي. د سوات د پولیسو مشر یا ډی پی او واحد محمود وایي چې د ګل د ورځې نه به بغیر نمبر پلیټ وړو ګاډو یعنی ال ټی وی لا 1500 روپۍ او غټو ګاډو یا ایچ ټی وی لا 600 روپۍ چالان ورکولی شي او دغه جرمانه به ترې اغستې شي.
اگلے سوموار سے ہم اس میں ایم وی او 1965 کے تحت اس کا سیکشن 33 ہے اس کے مطابق جرمانہ کریں گے، جس میں لائٹ وہیکل جو گاڑی ہے اس میں 500 روپے جرمانہ ہے اور جو ایچ ٹی وی گاڑی ہے اس کا 600 روپے جرمانہ ہے.
ملکن ڈویژن کې دا وخت په لکاو نان کسٹم پیډ گاڑی دی چې پکې د یو لکه او شاګاړو دغه ارزی کمپیوټرایز نمبر اغستې دي او نور گاڑی به نمبر اغرزی. نمبر اغستونکو کې د سواد یو سل بیخ زرا سلور سوا آتیش، بونیر شپک زرا شپک سوا یو کم دیر، کس دیر شپاڑ زرا اتا سوا شپگیش، بردر کے یول زرا پنجا سوا اتیش، چترال کے پنجا زرا نہ سوا پنجا اتیا، ملکن ضلع کے شپک زرا اتا سوا او شانگل کے سلور زرا و سوا او شپیتو گاڑو لا خلکو دغا عرضی نمبر اغستی دی. دا نان کسٹم پیڈ گاڑو پشمیرے کے ورس تروزا زیادوالے رازی. دا گاڑی دا جاپان نا افغانستان تا او بیا دا تورخم یا دا باجوڑ پلارا ملکن ڈویژن تا راوستے شی. یوزائی کس تا جارالم وائی چی حکومت تے دا ټول گاڑی پا ایمنسٹی سکیم کے رجسٹر یا قانونی کڑی او دا نورو گاڑو پر آتک دے بندیز و لگئی.
حکومت لا پکار دی پا سواد کی سمنا کسٹم چور دی، پا سواد کی نا بلکی پا پورا ملکن ڈویژن کی سمنا ہم کسٹم چور گاڑی دی چی دوی بانی کسٹم و لگئی او دا نمبری کی دی نبا حکومت تم پای دا ورسی او دا سواد تا
تیر کال حکومت د دې گاڑو د بندیز د پاره په ملکن ڈویژن کې کسٹم ایکٹ نافذ کړی و، خو د سخت عوامی احتجاج نروستو حکومت دغه کسٹم ایکٹ واپس اغسته و. سو کال مخکې حکومت د دې گاڑو د پاره یو ایمنسٹی سکیم شروع کړی و چې پکې په لږو پیسو ګڼ شمېر خلکو خپل گاڑی د ایکسایز محکمې سره رجسٹر کړي یا قانونی کړي و. قانون پوهان وایي چې د کسٹم ایکٹ قانون په پاټا یا په ملکن ډیویژن کې نافذ نه دی، چې لکه بلې د نان کسٹم پیډ گاڑی په ملکن ډیویژن کې ګرځېدای شي. خو د موټر ویکل آرډیننس 1915 د سیکشن 3 چې په ملکن ډیویژن کې نافذ دی او د دغه ایکټ د لاندې په ملکن ډیویژن کې هیڅوک هم د بغیر نمبر نه گاڑی نشي ګرځولی. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ڈیوا.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا ډیوه ده. په پاکستان کې میشته د افغان کډوالو مسله اوسه پورې نه په حکومتي کچه او نه په ادارو په بنیاد باندې حل کړی شوی ده. افغان کډوال واپس په خپلې سیمې ته په خپله رضا باندې سي او حکومت د پاکستان حکومت هم ورله هغه کډوالو ته چې کم وسه پورې غیر رجسټرډ دي، یعنی د حکومت سره خپل اندراج نه دی کړی، هغوی ته د اپریل د میاشت پورې نیټه ورکړې ده چې دوی به واپس لیګل کیږي کوم چې غیر رجسټرډ یا غیر اندراج شوی کډوال دي. د افغان کډوالو په مسله باندې د افغان کډوالو یو مشر چې په پاکستان کې اوسیږي عبدالحمید جلیلی داغه سره مرکه کړې ده. داوود جبارخیل تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان د مهاجرو ریاستی چارو مرکزی وزیر بلوچ ویلی دی هغه یو شمیر افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري هغه به پر روانه میاس اپریل کې له پاکستان څخه وستل کیږي. په پیښور کې د افغان مهاجرنو د ریاست مشر پوهان عبدالجلیلی وایس اف امریکا ډیوا رادیو ته په دې حق لوي هغه یو شمیر افغانان چې په دې روانه آی سی سی کارټو کې ځان نو رجسټر کړی یې پاکستانی کارټونه اخیستي دي. تیر کال یې تلیو چک نه کړی وو. دغه مهاجر به د اپریل په میاس کې وستل کیږي. په دې حکم د جلیلی سره خبري اترې کړي. راځي چې په شریکه سره واورو.
سنی وخت کې درې کټګوري مهاجرین دلته موجود دي. لومړی هغه دي چې هغه پی آر آر کارت لري، په دې مطلب چې ملګر ملتونو چې کوم کارتونه ورکړي او قانوني تقریبا مهاجرین دلته یادېږي. او دویم هغه دي چې اوس موږ ای سی سی کارتونو کې چې غیر راجستر مهاجرینو د پښپګ مشته تیر شپګ مشته کې هغه موږ راجستر کړی چې نیم لکه تقریبا دغه تعداد ورسېده. دا یو د دریم کټګوري چې دا غدادي چې هغه د دغه پروسې نه ونو او مختل هغه مهاجرین چې شړونه واخلي او هغه قانوني اسناد ترلاسه کړي. د پاکستان د سفران د وزیر د دغه مهاجرینو په ارتباط سره یادونه کړې ده چې په اپریل کې باندې خلکو باندې اپریشن شروع کیږي او د افغانستان ته سنول کیږي. نو د دې تعداد د خطر چې نه پاکستان حکومت سره د ډیټا موجوده ده، تعداد موجود دی او نه د افغانستان د حکومت سره حکومت تعداد داسې دي چې اوسنی کم چې سی سی کارډونو پروسه او هغه کې لاړل او هغه ځان ثبت او راجستر کړ. لیکن ارزرو شپاړسم د جون نه وروسته چیکینګ کړو افغانستان ته تللی او بهتر غړي بیا ځان ثبت او راجستر کړ چې دوی ته الیجیبل نه دي، یعنی مطلب دوی ته نشو نه ورکول کی. بل تعداد داسې مهاجرین هم شته چې هغوی په پاسپورټ باندې مهاجر وته ویل کیږي نه، بلکې په پاسپورټ ویزا باندې دلته راغلي. په دې درې میاشتو دوره کې پاکستان حکومت هغه ویریفیکیشن وکړ او خلک یې هم د دغه کټګوري نه ویستلي. نو دا تعداد خلک به هم که دلته موجود وي هغه به هم ویستل کیږي. او یو تعداد داسې وو چې هغه خپل ونه غوښتل چې هغه ثبت او راجستر کی ځان دلته چې هغه به افغانستان د پاکستان د لور لیږل کیږي.
داوود جبارخیل، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. واشنگتن